درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د الله مهربانه را پس فیصله نامه سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو او قدر منو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو شتیر شي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شي بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د پزړه پودي موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو، د چې اریان د کوم شهر کې د کوم شهر اوسیدونکي او په کوم ځای کې سیدل کوم ځای راغلی و، د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 14 پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم د نن زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو اریان دی. آیا اریان پیژنی؟ افغانستان ته د اریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی دی. اریان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیمو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوی او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیمو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې اشکار دي، هغه دا دي چې اریان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموږ په خوانی بوختي یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شهر ته راغلل. په لومړي ځل د اریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړني مهال کې کوچیاني او چوپاني ژوند درلود، یعنی په لومړي سرونو کې د دوی ژوند ډیر ساده او کوچیاني او د چوپاني ژوند درلود. خو کله چې دوی بوختي شهر ته رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنۍ څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله، یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. اریانو به د خپل اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمه ته به اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډیر پخوانی لغت چې د اریان به هغه د خپل اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونه کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. اریانو په بلخ کې د لومړۍ اریایي مدینت بنسټ کېښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د اریایي مدینت بنسټ کېښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختي آثار او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. اریانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچاني او چوپاني ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهد او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونې سیمه کې چې هغه طالب برزو نومېده، د لرغون پېژندونکو په واسطه وموندل سوی. یعنی داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچاني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثارو او شواهد څخه یوه هم یو مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې و هغه د انسان په ډول جوړه شوې و، او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه شوې و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړ شوې وه، چې کیومرس پاچا د اریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی وو. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې اریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسیږي هغه کوچني او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهنې او کم څاروي روزل د هغو د ساتلو تر څنګ بیا دوی کرهنې او بڼوالۍ باندې لاس هم پوري کوي. دوی هغه مهال بیا ډول ډول ګلونه کري، میوه لرونکي ونې کښېنولې، د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شیان ډېر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې به ښځې، نارینه، ځوانان، سپین ږیري او زاړه خلک به د جشن محفلونه به یې نیول. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به یې دغه ورځې لمانځلې. ساز و سرود به په دې کې ډېر وه. دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې، چې د دوی هغه ډېر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده، چې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزه لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت ته. دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي، د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادېږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم په کې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي. یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو، نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي. کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو، نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ډلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمنو ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل. د اریانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه. دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و، دا مو وویل. اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وه. یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنځایونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړنی مهال کې دوی ډېر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رارسېږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو تر څنګ په کرهنه او بڼوالۍ باندې لاس پورې کوي. دا مو ویل چې د اریایانو کورنۍ چې وه، هغه ډېر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نمونه اوس هم په کهول کې په میرویس په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویجه یا آریانا ورشو وایي. دوی د آریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې میشت کیږي نو دوی د آریایي مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنې د بلخ ښار جوړوي، په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو نو موږ ته ډېر جګ دیوالونه، برجونه، دا سه ډیر پخوانی آثار چې د آریایي مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلای سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د آریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکې ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین ږیري و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به د دوی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د آریایانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ وویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د آس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به آسونه ځغلول، اتنونه به یې کوله، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. دمو د آریایانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې آریایان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د آریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلی دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د آریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلیږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي ښار کې د دوی شمیر ډیریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبور کیږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر آریایي ډلې چې هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د آریایانو نورې ډلې چې هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کیږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. او هغه آریایان چې هم هلته په بوختي ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د آریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسې هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړي، د ځان سره یې زده کړي، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د آریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تعالی مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله د چیروغ د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنې دغه حکومت چې هغه تر 400 هجري پیړۍ پوری دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویج په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې شول. بل واکمني چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په څلورمه هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې هغه د زندیه په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په 16مه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې وو لا هم د ګپتا د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1211 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي پاسل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه، او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. رزو روسیه ته چې روسیه په منځنیو او نوي پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده. او په 14مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیه سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل سو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي، او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل کالیلند کې بیا شونځي او رختونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وېستل، او ځینې نور یې هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه وه، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالی نه درلود، او دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمنی وکړه، چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغوی په کروندګر وه، او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې وه دغه طبقه ډېره بې وسه وه، د ځمکې ډېر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بی عدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه وو، هغوی مالیات نه نور کول مگر پر چچ طبقه خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه چټې طبقې حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روشانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې مګر هغه کوم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاترزو په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بڅر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېدی چې د خپل یو غشتلې او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک رامنځته کړ چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني.
مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استاذي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی و، د هماغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملې پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللي و، د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه، او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګریزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې شوې وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمش څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ، او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي، او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوي کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي، او د دغې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وضع او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی، دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ، چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی. او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و، خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي، او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې وه. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې شي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تېروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیچ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1893 کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوي په مشرۍ سره د برتانوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړی د برتانوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپله ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان باندې وتپل سوه او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د واک ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمني وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمني درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاره سو، د ښځو د بې ځای تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید ترسید وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منه کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای د شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیبي لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي رښتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکی رښتون کوچنی وو او دغه پوځي رښتون کې د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل او د دې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا
فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک غوښتلی وي او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وه. امان الله خان په 1999 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د 10 شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړل. خلک یې سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و په 1999 کال کې هند ته ولاړې او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل شوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1999 او دویم پړاو یې د 1998 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر مهربانه راست فارم ښه وخت ولرئ. ژې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو او قدر منو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمختګ تاسو ته ستوري ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ګوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچني کوشانیانو په حق لده چې د واکمنۍ څه ډول پیلېږي او څه ډول واکمنۍ لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی واکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ تاسو د کوشانیان د واکمنی په حق لوي چې د کوشانی واکمنی څه ډول واکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومېدی دی په بلخ کې واک ترسیږي او خپل واکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د واکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي خو کې د یفتلی قبایله ولړیږي او پر دغه کیدار واکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمه تخپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمه ته لیږدوي او د کوم جګړې څخه پرته یعنی بل کوم جګړې څخه د غندهارا پر سیمه باندې واکمن کیږي. د غندهارا او د کابل پر سیمه باندې واکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو واکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله په بلخ کې واک ته رسیږي او د چارواګي په لاس کې نیسي نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري.
د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسېدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي، یعنې دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دي هغه پوره اته کاله دوام درلوده، او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 1308 او 1308 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي، نو په دغه دوو کلونو کې دوی ترمنځ یوه ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل سوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسېږي، او دی بیا 1315 کال څخه تر 1318 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي، او د هغه واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسېږي، چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د یفتالیانو تر حملو لاندې راځي، او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیانو امپراتوري ته، دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده. یفتالیان هم د منځنۍ اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي، او لومړنۍ اداره یې بیا په 1415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 1415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې، او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي، او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانۍ چې دي هغه د منځه وړي، او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې وه هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې، چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکوش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې، او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 1408 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي، او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 1418 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم زیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي، او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنگ کوي، خو دا وار بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي، او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چې د ژوندۍ پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري، او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیر مالیه ورکول سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غښتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي، او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او د واک ولري، نو دوی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي، او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکي، او په دې ډول سره دوی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانېد چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا سنت یعنی تقریبا نیمه پیړی واکمنی کوي او د اخشنور څخه ورسته بیا د هغه ځی توریالی وخت رسیږي. توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 1502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي چې د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه ځی مهرکولا یا مهرګل وخت رسیږي. مهرکولا هم 1502 کال کې مړکیږي او د مړینې سره سم د یفتلی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتلی امپراتوري د نړېدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتلی په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلیږي. یعنې کله چې یفتلی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلیږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، دغه دورې واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانې د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، دا د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلیږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول وو. اول سیاسي وزیر ترازو دا چې د افغانستان سیاسي اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول و. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپیڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوریو شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلې ادارې هم نه درلود، چې دا بیا د سیمه ییزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلود په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی و. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلود. او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلود. دا ډېر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودي، چې دا د لامل څو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز اوزاد څه ډول و، د دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنی د یو دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینې نور دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلودي، چې د دې لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او اوستایي تهذیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او اوستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي و، او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدې او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان باختري او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي، او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1550 کال کې ماته خوري، او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي، او د هجري قمري په 28 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي، او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي، او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبدالله بن عمر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي، او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلتیا لپاره زمینه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د منځه ولاړ سي، او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پرله پسې جګړې کوي، تر څو دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي، او دغه پرله پسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
سیدا زڑا میوران دے سیوران دے ولاریوں کاپلے جانان روان دے ولاریوں کاپلے جانان روان دے سیدا جسد سپارل بادشاہ خان دے تا تخل جسد سپارل بادشاہ خان دے ولاریوں کاپلے جانان روان دے ولاریوں کاپلے جانان روان دے بے وسی Thank you. شیطان دے بجنت را چلی دلد شیطان دے گنولا آریم کعب لے جانان روان دے گنولا آریم کعب لے جانان روان دیوسی دا
اسمان سٹو